په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او ډېر شته دقیقې دي. دا هم د دې ساتلند خبرونه. ملګر ملتو د افغانستان لپاره د ځانګړي استاذې د معرفي کولو وړاندیز کړی دی. د ملګر ملتو امنیت شورا پرون په نیویارک کې د خپلې غونډې په مهال دا وړاندیز وکړ او ویل چې په دې ډول به له افغانستان او د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره د نړیوالې ټولنې تماس زیات شي. د پاکستان یو شمېر ډیپلوماټان روانه ونې په اسلام آباد کې په درې ورځنۍ غونډه کې له افغانستان سره پر اړیکو خبرې کوي. پاکستاني رسنۍ خبر ورکوي چې په دې غونډه کې به د افغانستان، هند، ایران، چین، ترکیه، امریکا، فرانسې، جرمنی، بریتانیا او روسیې لپاره د پاکستان د سفیرانو په ګډون په شلو هیوادونو کې د پاکستان سفیران او یو شمېر نور ډیپلوماټان برخه واخلي. د پاکستان پولیس وایي نامعلوم وسلوالو تیر شپه په بنو کې د نجونو یو منځنۍ ښوونځی سوځولی دی. په بنو کې د پولیسو یو مشر افتخار شاه وویل چې د دې پیښې د عاملانو د نیولو هڅې روانې دي. څلور ایرانیان چې یوه یې میرمن او درې نارینه دي اعدام شول. د ایران د قضایي قوې میزان خبري آژانس خبر ورکړ چې وفا حناره، آرام عمری، رحمان پرهازو او نسیم نمازی د اسرائیل استخباراتي سازمان موساد سره د همکاري په تور نږدې یو کال مخکې په اعدام محکوم شوي وو او دا حکم پرون عملی شو. د غزه اوسیدونکو وایي چې پرون د ورځې په اخرو کې اسرائیلي ټانکونه او هوایي ځواکونه پر خانیونو سخت برید وکړ. د حمله وروسته تر دې وشو چې په څلورویش ساعتونو کې د حماس پر ضد اسرائیلي ځواکونو په برید کې نشته 200 کسان وشل شوي وو. او د ترکیه د کورونو چارو وزیر علي یرلیکایان نن په خپل اکسپانه کې لیکلي دي چې په وډیش ولایتونو کې 109 کسان د اسلامي دولت له وسلوال ډلې سره د اړیکو په شک نیول شوي دي.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته محرک لای کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دی. د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په افغانستان کې له هرو دریو کورنیو څخه یوه د مخدره موادو له امله زیانمنه شوې ده.
کله لاس ورځې، کله دوه ورځې وروسته راځي. همداسې کور کې نه وځي. کور کې مې چې څه وو او نه وو ټول یې راته وړي دي. اوس زه په کور کې نه پیسې لرم او نه بل څه چې رانه ویسي.
دا چې د کوکنارو پر کښت تر یو کلن بندیز وروسته بیا هم ولې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوي، په دې اړه مو د زراعت له متخصص محمد ایوب رفیقي سره مرکه کړې.
د تریاکو کښت یوازنی شی چې په کار دی هغه جنگي حالت په کار دی، هغه نامنی په کار دی، حکومت نه مسلطېده په کار دی. دا فضا اوس په افغانستان کې نشته. حکومت مسلط دی، سیاسي مسایل د تریاکو سره په هغه وخت وتړل شو. دنیاوال دلې وو او دوی د دې څخه میلیارډو ډالرو ګټه پورته کول.
په یو دولتي روغتون کې د ابراهیم په نوم یو بستري معتاد وایي چې د احتیاط له امله کار نسم کولای او اوس د کورنۍ د اوبو بار یم.
خپله ورزش میکو، تدریس میکو، شخصی کاروبار درلودم، خ پیسې می ګټه، خ اعصاب هم ما سره و، لیکن چارج نه وروسته اعصاب مې ملک خراب شو او سلام یې کم شو. زړه مې نه کېده چې کاروبار وکم، تدریس وکم.
او د پروګرام په پای کې په یو ډرامه کې واوري چې اجمل له اوږدې مسافرۍ وروسته خپل کور ته رسیدلو سره سم ناروغه کیږي. دا چې دا عجیبه ناروغي څه ده؟ دا په ډرامه کې واورو.
وای 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 وای،
د څه وخت راځي ناروغه سوي؟
بیګار رکروغم. سهار چې کور ته روان شوم نه پوهېږم څه ټکر باندې ولوېده. وای
د لارې په هوټلونو کې خو به دې ډوډۍ نه خوړلې؟
خاورې مې هم نه دې خوړلې.
نو بیا ولې داسې سوې؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو له مخدره توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر وایي افغانستان د مخدره توکو د استعمال له جدي ستونزې سره مخ دی. یاد دفتر پر خپل ټویټر پاڼه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې په هرو دریو کورنیو کې یوه د مخدره توکو له امله زیانمنه سوې ده. بیکاری او د نشه یي موادو اسانه او ارزانه پیدا کېدل په افغانستان کې د اعتیاد عمده لاملونه ګڼل کېږي. د موضوع نور جزئیات په د سنا کاکړ په راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو د مخدره توکو جرمونو دفتر UNDC وایي افغانستان کې په هرو دریو کورنیو کې یوه د مخدره توکو تر اغیز لاندې ده. دا اداره زیاتوي چې افغانستان د مخدره توکو د استعمال له جدي ستونزې سره مخ دی. یا دفتر پر خپل ټوټر پاڼه د چهارشنبه په ورځ د دسمبر په 20مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي دي چې UNODC د مخدره توکو د مخنیوي او درملنې سره د 2020 کال راهیسې په افغانستان کې د مخدره توکو د استعمال له خطر سره مخ او یا د مخدره توکو د کارولو 4000 کسانو ته رسیدنه کړې. د UNODC د راپور له مخې د افغانستان د نفوس 8% د 15 کم عمره لرونکي ځوانان دي چې له همدې امله افغانستان په نړۍ کې د مخدره توکو په برخه کې یو لو تر ټولو ځوان او چټک د کوونکو نفوذ لري چې د مخنیوي هڅې خورا مهمې دي. په راپور کې زیاته شوې چې د لسیزو جګړو او بې ثباتۍ له امله ډېر افغانان د رواني روغتیا ستونزې لکه استراب، خپګان او یو شمېر نورو رواني ناروغیو پر وړاندې زیانمنونکي دي چې د مخدره توکو د کارولو پایله او پراختیا عام لاملونه دي. یو شمېر خلک وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بیکارۍ او بېوزلۍ د فشارونو له امله ډېر خلک په نشي توکو روږد شول. داسې مهال چې د طالبانو حکومت تل د روغدو د راټولولو درملنې او په احتیاط د ځوانانو د مخنیوي یادوې کړې دي. د کابل ښار اوسیدونکي او د دریو ماشومان مور ماریا وایي چې خوند یې له څه باندې دریو کلونو راهیسې له کله نه چې له دندې ګوښه کړی شوی دی په مخدرو توکو روږدی دی. د مور یا ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل خوند په اړه وویل
کله لس ورځې کله دوه ورځې وروسته راځي، همداسې کور کې ننه وځي. کور کې مې چې څه و او نه و ټول یې راته وړي دي. اوس زه په کور کې نه پیسې لرم او نه بل څه چې رانه ویسي. چې راشي دی خوا هاخوا ګرځي بیا بېرته وځي. وضعیت خراب دی. اوس میاشت یوه نیمه میاشت کېږي چې هیڅ کور ته هم نه دی راغلی او خبر یې هم نه لرم. زړه مې هم ورنه تور شوی. نور نو بیخي ژوند نه مې بد راځي.
په ورته وخت کې په کابل کې د ابن سینا په نوم روغ د کسانو د درملنې زربستریز روغتون رئیس عبدالناصر منقاد ازادي راډیو سره خبرې کولې چې د اعتیاد بنسټیز لاملونه بیکاري، بېوزلي او فقر دی، خو د دې ترڅنګ نور فکټورونه هم د دې لامل کېدلی شي.
د اعتیاد لاملونه په ځانګړي توګه د ځوانانو په مبین کې ډیر وخت همدغه کېږي چې ځینې خلک بل کورنۍ د خوانه ډیر امتیازات ورته ورکول کېږي، ډیر پیسې ورته ورکول کېږي. دوی سره بل ځای د مصرف نه وي، نو دوی راځي دوی د ځان لپاره په دې باندې د اعتیاد شیان اخلي. بل لامل دا دی چې دا خلک ډیر داس خلک وي چې اوزګار ګرځي، کار او چی نه لري.
خغلی منقاد زیاته کړه چې د احتیاط د مخنیوي لپاره باید کورنۍ خپل ماشومان له روغدو ملګرو څخه لرې وساتي. اوږدې جګړې، بیکاري او د نشي موادو اسانه او ارزانه پیدا کېدل په افغانستان کې د احتیاط عمده لاملونه ګڼل کېږي.
په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په افغانستان کې له هرو دریو کورنیو څخه یوه د مخدره موادو له امله زیانمنه شوې ده.
نشه د موتات پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر به ورته ځوان وبیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بد بخت شاید چې به بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې راکد چې په دغم کې خطا کوم
مغز د مون خراب او اډو کې د مونږه پوڅ کړو اقونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی ځخ پرونه د نشئ توکو د کښت، نشئ موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر وي ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. که څه هم د افغانستان په تودو سیمو کې د کوکنارو د نوي فصل وخت را رسېدلی دی، خو له بزګرو سره بیا هم د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوي. دا چې کال وچ دی ډیری بزګرو تر دې مهاله د کښت په اړه پریکړه نه ده کړې او ځمکې یې شاړې پاتې دي. مخ په دې اړه د زراعت له کارپو محمد ایوب رفیقي سره مرکه کړې او له ده څخه مو پوښتلی چې ولې د کوکنارو پر کښت تر یوه کلن بندیز وروسته بیا هم له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوي. آیا د بدیل کښت په برخه کې د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ همغږي شته؟ ښاغلی رفیقي لومړی له نشهیي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې پر نیت خبرې کوي.
دا نامهنګي په تیرو کې موږ تجربه کړې ده. یول خدا دی چې د دې پیسو د لګښت په اړه باندې دوی وضاحت تور کړي چې دا پیسې په کوم اړه کې دوی لګي. او د تریاکو مسله خو مستقیما تړلې ده د ځمکې سره ده، د بزګر سره ده، د زمیندار سره ده. وخت چې دوی بدیل د معیشت خبره کوي یا د پیسو د لګښت خبره کوي، خو دا هغه خلک دي چې باید کومک ورسره وکړي. نو د افغانستان حکومت خو مجبور دی چې د خپلو خلکو په خاطر باندې، د دې ولس په خاطر، د خپل زراعت په خاطر دنیا ته ووایي چې موږ ته پیسې راکړي، او دنیا پیسې لري نه ورکوي. او د دې سره سیاسي چلند کوي، او سیاسي چلند عام ولس باندې ظلم دی. نامانگی د خارجان د خواست خدا پر خاطر باندې چې خارجان د پیسې راوړي پر څو لاسه باندې ګټه کوي. یو خدا د انتقال د پیسو چې د دنیاوال کومک کوي تر مرجی چې رسیږي، دا خپل په فیصدي باندې راځي، پر دې باندې تجارتونه کیږي، پر دې باندې ونډې ویشل کیږي. دوامه خبره د پیسو د مصرف ته موږ په پخوا کې ولیدل چې یوازنی کسان چې د پیسې مصرفولې او په ډېر فساد یې مصرفولې چې خارجان هم پکې لاس درلود، هغه انجوګانې وي. اوس بیا د انجوګانو په مابینځ د دوی مابینځ خبرې دي، او د انجوګانو د افغانستان د حکومت مابینځ کې هیڅ نه و. یو داسې تړون نشته چې هغه دې وکولی شفافیت یې رامنځته کړي. نو ښه خبره به دا وي چې د افغانستان حکومت په کشکیلو اوسېږي.
تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې په دې موضوع سره سیاسي چلند کیږي، تر چې د نشي مواد سره مبارزې په برخه کې طالبان د حکومت سره مستقیمه مرسته کیږي، نو د رسمیت موضوع را مخته کیږي. ستاسو په نظر دغه سیاسي چلند د نشي مواد سره مبارزه څومره ټکنۍ کړې ده؟
د تریاکو کښت په جهان کې، بیا خصوصا په افغانستان کې، مستقیما د سیاست سره اړه لري. د تریاکو کښت یوازینی شی چې په کار دی هغه جنگي حالت په کار دی، هغه نامنی په کار دی، حکومت نه مسلط دی په کار دی. دا فضا اوس په افغانستان کې نشته. اوس حکومت مسلط دی. سیاسي مسایل د تریاکو سره په هغه وخت وتړل شو، دنیاوال دلې و، او دوی د دې سره په میلیارډو ډالرو ګټه پورته کوله، او هغه ګټه دوی اوس هم نظر کیږي. دوی د خپل منافع په خاطر باندې کوشش پر دې باندې کوي چې دغه وسیله د فشار چې دوی په لاس کې دی، چې هغه کومکونه او دا به کومکونه وزن دی، او د افغانستان پر حکومت فشار وړي. خو زه یوه خبره په ډېره ډاګه کولای سم، د بدیل معیشت خبره چې په افغانستان کې کیږي یا دنیا والې کوي، دا پخوا د فرمول پر اساس باید ونه کړي چې موږ په میلیارډو ډالر په دې خاورو کې غرق شو، د خلکو سرته وبالا کړل، او بالاخره نتیجه یې موږ نه وینو. موږ د افغانستان بزګر دوه شی ته احتیاج لري، یو د ځمکه اوبو ته احتیاج لري، او بل انرژي ته ضرورت لري. اوس خو ټول مسایل د بزګرو د ځمکې او د اوبو هغې په پیسو کښې په تیلو یې راباسي، او دا ډېر کمر شکنه دي وایو بزګر ته. اول د تریاکو عاید یو شی چې حمایه کول، هغه د تیرو د امبارو د دې مسله وه. اوس که هغه نه وي، زموږ نه وي، د اوبو نظام نه وي، موږ اوبه ونه لرو مځکې ته، ډېر مشکل به وي بزګر ته چې دې وکولی شي خپل عنانوي کښت ډېر چابک را واوړي. د غونده وخت چې ونیوي چې افغانستان د عنانوي کښت څخه ولاړې وه، غټترین تولید کننده د دنیا د تریاکو ته، تدریجي باید کومکونه وشي چې په مرو کې د څو کالو بېرته خلک عادت وکړي د امن سره، د خپل عنانوي کښت سره.
ملګری ملتونو سمه ده مخکې په کابل کې کارپوهان راغوښتي وو، د دې سره یې غونډه درلوده چې د کوکنارو پر ځای یو بل بدیل کښت مشخص شي. ستاسې په نظر باندې څه شی یو مناسب بدیل کښت کېدای شي؟
متخصصینو خبرې چې کېږي هغه عموماً پر موادو کېږي چې پلاني ښه نتیجه ورکړې ده، پلاني ښه نتیجه ورکړې ده. دا مشهوره نه ده په ټول افغانستان کې، دا پروژې عملي نه دي. مثلا په هرات کې کېدای شي چې ښه زعفران وسول، په کندهار په هلمند کې به موږ نه دي لیدلي چې دا ښه نتیجه ورکړې. مثلا په هلمند کې ښه پنبه کېږي، موږ دغه په دغه کچه باندې په فراه او په هرات کې نه لیدلي چې دغسې په بری وسي. هره جغرافیه، هر اقلیم خپل ځان ته مشخصات لري. که موږ د بدیل د تریاکو پر ځای باندې بل داسې کښت نوم واخلو چې یا زعفران دی یا زیره ده، یوه هغه دی یوه هغه دی، دا شی فایده نه کوي، دا عملي نه ده. خو ډېر شیان دي چې په درې کاله څلور کاله کې اصول نه ورکوي. بزګر په ډېر استثنایي حالاتو کې کولای شي چې درې کاله یا څلور کاله طاقت وکړي چې دی یا د زیرې کښت واخلي، یا د زعفرانو کښت واخلي، یا بل داسې کښت واخلي. دا ښه پروسه نه ده. د افغانستان د بزګرو دپاره د بدیل یوازنی شی چې کولای شي دنیاوال کولای شي، او د هغه دپاره کافي پیسې شته چې هغه وکولی شي بندونه جوړ کړي، او د برق مسله حل کړي، او د اوبو مسله حل. دا به د افغانستان د بزګرو دپاره یو لوی خدمت وي. او که دا موقتي چې دلته نوکي غنم ورکړل، تر غوړي ورکوه، راسه بیلچه راواخله، بیا 500 افغانۍ در کوم، په دې باندې د مملکت ته جوړېږي. د زراعت افغانستان ته ډېر لوی مسایلو ته احتیاج دي چې هغه اوبه دي او انرژي.
نړیوال ټول هغه څوک چې د دوی عواید د مځکې سره تړلي دي ته بزګر وایي. خو زموږ په ټولنه کې بیا د مځکې خاوند او مزدور تر خپل منځ ډېر تفاوت لري. ستاسو په نظر دغه سوی تفاهم د نشي موارد سره مبارزه څومره ټکنۍ کړې ده؟
دا شی د تریاکو د کښ سره عام سو چې بزګرو د مځکې خاوند سره ګډ سره هغه په دې خاطر باندې چې نامنی په چې په کلو کروند کې رااله او اولین سړی چې د خپل جایداد سره د خپل مځکې سره ولاړی د فامیلې ګوښه کې وشارو ته ولاړل یا ماجر سره هغه زمیدار مالک نه مځکو او پاتې سره بزګر مخلوق بزګرو یوازنی لار د آیت چې درلود هغه دا چې د تریاکو کړی او چې هغه خپل اصول پر واخلي او هغه فیصدی چې د مالک سره فیصله کړی د مالک په دغه وخت کې یوازې پیسې پکار دي چې دا کولای شي د عقل خپل جون تامین کړي باندې او هغه تریاکو پیسې نو د مالک او د بزګر اما انګی په کچ کې تریاک دا تر ډیره حد پر چې شو باندې تفیو دا دوی غوړ سره نیوي په دې خاطر باندې چې مسله جنگي مسله او مسله اني مسله نو دا شی دا رقم یو بل پړاو ته واوښت
لړی وار معمولا د کوکنارو د کش پړه پر افغانانو باندې راچی خو دا سره پور نه هم خبره سوي چې تر ډیره حد د کوکنارو په کش کې د نړیوال مافیایي ډلو لاس دی. ستاسو په نظر باندې کوم عامل ډیر قوي دی؟
د نړیوالو لاس په دې مسله کې ډیر لوی دی، په دې خاطر چې پیسې ډیر غټ پیسې دي او پر دې باندې موږ په تیرو کې بحث کړی دی چې د افغانستان په جغرافیه کې د بزګر او د مالک په شمول په دواړو باندې دوی د اعظمي 3% د دې بینولي نرخ څخه دوی بهره وړي او یو غټه فیصدي د ترانسپورت دی په مسایلو دي او دا دوه تریاک چې په افغانستان کې تولیدېدل 15000 ټنه 14000 ټنه دا عادي تریاک نه دي، دا به خډیر بریر پیمانه او هیڅ نو داخلي قاچاقبران د دې توانه درلودي چې دوه غټ وزن دوی حمل کړي دوی دی وکول شي اعظم کې.
ایا په هیدلست چې د نشي مواد غوښتنې په کومولو کې سوداګر او شتمن خلک سره لوبولای شي؟ په دې اړه به د سمې ولا په نوم د یو پنګوال خبرې واورو.
شتمن خل په دغه برخه کې ډیره موثره مرسته کول شي، هغه موثره مرسته چې دی په ټول لحاظ کې دل شي، هغه یې درو سره کومک کول چې هغه په دغه برخه کې کافی سابقه تجربه لري. یو دویم دا دی چې ایدو خلکو پیدا کول او سپانسر کول، لکه نور دنیا کې ځنه خلکو چې زه درې مریضان یا څلور مریضان یا پنځه مریضان د خپل طرف نه چې دی دا سپانسر کوم، یو کلینیک یا شفاخانه یا داسې ادارې ته چې هغوی په د معتادینو سره د تداوی په برخه کې کار کوي معرفي کوي، په ایدو تر هغه نهایي وخت پورې لکه تر هغه پورې چې دا رغیږي ایده ټول هغه سپانسرشپ چې دی هغه په ما باندې دی. دریم د سیده چې شتمن وکولای شي چې کاری فرصتونه را منځ کړي چې خلک ورو د نشي توک نه راوګرځي، او څلورم د سیده چې د سرګرمۍ چې دی خپل اې دی بایس کېږي چې خلک دخیل شي، مثلا لوبي دی ټورنمنټونه دی، د دې سبب کې چې خلکو ته هغه په ټولنه کې یو مصروفیت پیدا شي، او بل دا چین شي چین د سیده چې څنګه چې دی د شفاخانین رغیږي جوړیږي دته یو کار پیدا کړی شي خپل ادارې کې ونیسي، چې حکومت هم کولای شي چې یو څه فشار په شفاخانو باندې راوړي چې مثلا شخصي شفاخانی ډیر زیات دي، هغه ته وایي چې دومره فیصدی کسان چې دی دا به حتمی تاسو تداوی کوي. د کاروبار څنګه موږ دوه شیان لرو، یو دا دی چې اجتماعي مسولیت دی او بل اجتماعي حسابدهي دی. په نورې دنیا کې ټول خلک چې دغه دوه شیانو ته دی لکه هغه ذهن نه آماده دي چې اجتماعي حسابدهي ورکړي او اجتماعي مسولیت چې دی ومني. اجتماعي مسولیت دا دی چې ایمون ټولنه کې بیکاری ډیر زیات ده، شتمن هغه خپل اجتماعي مسولیت دا دی چې دوی وړ کاروبارونه حمایه کړي، او بل د سه بوختیا د سه فعالیتونه رمن سکري چاغي کې خلک یو ډول نه یو ډول چې دی هغه بوخت کاغه په وړه کې چوي او کپلو یې کچ.
ایا په هیدلست
ترنا اوریدونکو تاسو لا زاید رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د کابل ولایت اوسیدونکو ابراهیم چې د انګریزي ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوی او اوس د معتادینو د درملنې په یو روغتون کې بسترې دی. وایي چې تر نشې مخکې د انګریزي ژبې په بیلابیلو کورسونو کې تدریس کاوه او ښه معاش یې اخیست، خو یولس کلنې نشې له تدریس څخه ایستلی او اوس د خپلې کورنۍ د اوبو بار دی. دی وایي چې اوس خلک د استاد نه بلکې د نشه یي په سترګه ورته ګوري. دا چې ابراهیم ولی او څنګه معتاد سو، لومړۍ نشه یې له څه شي څخه پیل کړه او د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
مخکې له نشې نه زه شاګرد مکتب وم او اخی نه وروسته بیا استاد شوم. د انګلیسي ژبو تدریس مې کوه. زه د انګلیسي ژبو ادبیاتو نه فارغ یم د شخصي پانتون نه. نه پوهیږم چې څرنګه معتاد شوم، خو اول چرس مې چې وکاروو خوښ مې سم. دې نه بعد نه پوهیدم چې دا چرس اعتیاد هم لري، ځان خرابوي. او یولس کاله کېږي چې یوازې چرس کاروم. چرس نه مخکې زه خپله ورزش مې کوه، تدریس مې کوه، شخصي کاروبار درلودم، ښه پیسې مې ګټه، ښه اعصاب هم ما سره وو. لیکن چرس نه وروسته اعصاب مې لږ خرابه شو، حوصله مې کمه شوه، زړه مې نه کېده چې کاروبار وکړم، تدریس وکړم، ملګرو سره وګرځم. اول لږ زما معده ضعیفه شوی، دې نه بعد زما حوصله اوس ښه نه ده. حوصله دې چې خرابه شي بس کاروبار زړه دې نه کېږي، کورس ته نه تلم. یو ورځ مدیر ماته وویل چې ته پنځه صنف لرې او دوه یې تدریس کوې، دا درې نور څنګه کېږي؟ ما وویل دې نه بعد دا دوام نه تدریسوم، بس مې ده. نشه حتمان اغیزه لري په کورنۍ کې، په اجتماع کې. بد اغیزه ای داده چې خلک ورسره ښه رفتار نه لري. خپله نشه یي هم کاروبار ښه کوی نه سي، هر کاروبار چې ولري بس هغه سړی غواړي چې یوازې نشه وکړي. اول زما کورنۍ څلور کال ما باندې نه پوهېده، لږ اقتصاد مې چې ضعیفه شوه موقتا اوزګار شوم. دې نه بعد اغوی پوسو چې اتمن سه نشه کاروي. اول ما ته ډیر نصیحت کاوه چې زویا نشایی توکې مه کاروه ځکه چې آینده دې خرابېږي. خو لیکن اوس پوهیږم چې نشه اتمن بدن ته او مغزو ته زیان رسوي. که نشه مې نه کوه زما اقتصاد اوس ښه و، زما کاروبار ښه و. که نشه مې نه کوه اوس اروپا کې مې ژوند و یا امریکا کې مې ژوند و. خو کله چې نشه یي توکې مې شروع کړ دا زما مغزه خرابه سوه. که نه ښه هدفونه درلودم، اوس هم هدفونه لرم. خو لیکن شکر چې د پلار مرستو سره چرس مې خوشې کړ. اوس دې نه بعد الحمدلله ځان سره تصمیم مې نیولی چې چرس ونه کاروم. دې نه بعد بیا تقسیم اوقات جوړ کړم، بیا زیار وباسم، ښه ځان آماده کړم. دې نه بعد بیا انشاءالله چې بیا فتنس شروع کړم.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي هیلې بچي مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې چې ته پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو اوس بیخي خبر نه خم خم مور هم
چې مونږ پلار نه واخستې یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه ما ټول واخلم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې څه داسې ده چې اجمل د کار لپاره بل ولایت ته تللی وي، خو کله چې خپل کور ته راستنیږي په لار کې ناڅاپه ناروغه کیږي. میرمن یې ډیره ورخطا کیږي او هغه سم د لاسه ډاکټر ته رسوي. ډاکټر چې اجمل ګوري نو دا ناروغي عجیبه ورته ښکاري. دا چې اجمل ولې ناڅاپه ناروغه شو او اصل کې څه څه ده، دا به په دې ډرامه کې واورو.
وای 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 اللهم ارشاد و بحث.
سلام علیکم دایشی پلارا.
و علیکم سلام.
سړی د څه در باندې شوې دي؟ د رنگ دی ولې داسې زیر سوای دی؟
نه پوهېږم، ټول بدن می درد کوي، خوا مې هم ګرځي. خزي
په دغه توشکه کېنه او په دغه بالک تکیه وکړه.
سمه ده. وای 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 وای،
د څه وخت راهیسې ناروغه سوی؟
بېګار روغ وم، سهار چې کور ته را روان شوم نه پوهېږم څه ټکه را باندې ولوېده. وای
د لارې په هوټلونو کې خو به دې ډوډۍ نه یې خوړلې؟
خاورې مې هم نه دي خوړلې.
نو بیا ولې داسې سوې؟
نه پوهېږم، خوا مې ګرځي.
اوهو، حالت دې ډېر خراب دی، باید ډاکټر ته ولاړ شي.
نو زه په دې حالت کې ډاکټر ته تلی شم؟
خیر دی، په یو ډول به لاړ شو.
خیر دی، لږ صبر وکړه، جوړ به شم. وای
ته دې حالت ته وګوره، څنګه به جوړ شي؟ راځه چې ډاکټر ته ولاړ شو.
ښه سمه ده، لاړ به شو.
ته دې لاس دې ما په اوږه کېږده.
وای وای
دغسې. ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
راځي راځي، مهرباني.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، راځي په دغه چوکۍ کې.
ڈاکٹر صاحب مړ شو. وای 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 وای،
خو وروره څه تکلیف لري؟
ڈاکٹر صاحب د ټول ځان درد کوي.
خو ته درېږه چې دای خپل راته وایي. ته راته وایي څه مشکل لري؟
ڈاکٹر صاحب خو مې ګرځي، ټول ځان مې درد کوي، ګنګ زما احسان مې. ڈاکٹر صاحب
څه شی دی خوړلې دي؟
هېڅ مې هم نه دي خوړلې. وای وای، نن سهار له سفره راغلم.
نو بیا څنګه یو دم داسې ناروغه شوې؟
نه پوهېږم ډاکټر صاحب، هېڅ نه پوهېږم. وای وای وای،
رنګ دې هم ډېر ژر شوی دی، کومه نشه خو به نه کوې؟
نه ډاکټر صاحب، هېڅ نشه نه کوي.
ته ودرېږه خورې، چې دی خپله راته ووایي.
ډاکټر صاحب زه نشه نه کوم، خو د کوټې یو ملګری مې پوډري و، هغه سره به مې کله کله یو دود پوډر واهه.
بس بس، پوه شو پوه شو.
په څه شي پوه شو ډاکټر صاحب؟
خورې، خبره دا ده چې خاوند پوډري شوی دی.
زما خاوند پوډري شوی دی؟
څه شی؟ زه پوډري شوم؟
هو پوډري شوی.
په لس ورځو کې هم څوک پوډري کیږي؟
لس ورځې خو ډېر وخت دی، په یوه دود څکولو باندې سړی پوډري کیږي. ته په ځان نه پوهېدلی، سام دام پوډري شوی.
ډاکټر صاحب ته ټوکی کوي کې رښتیا وایي؟
خوري رښتیا درته وایم، خاوند پوډري شوی دی، دا ټولې نښې نښانې د پوډري توپ دي.
نو زما ژوند خو تباه شو کنه؟
زما ملګری تباه او برباد کی؟ خو ویل دا دوا ده، ستړیا دې وباسي، دا ټوله زما خپله ګناه ده چې له بدو خلکو سره مې دیوالي کوله.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو الله ملسه.
د زهرو کاروان.